بارز سلام
او ډیره زیاته مننه امید مرسمان قدرمن اوریدونکو هغه اوریدونکو ته اوسل بیا یادونه کوم چې هم دا اوس د ازادي رادیو اوري چې نن سهار په کابل ښار کې 14 شوي ځینې ریپورتونه د 114 خبره کوي او د ازادي رادیو د خبريال د معلوماتو پر اساس 14 د سرینا هوټل سره نږدې شوې ده. د غراس په ځینې سیمو کې او په نږدې سیمه کې کوم ځای کې 14 شوې ده. د وسلوال او لو نخطو یعنی د پولیسو او د ځینو مشکوک وسلوال ترمنځ د ډزو تبادله هم اوریدل کیږي. دا چې 14 کوم سیمو کې شوې دي دقیق د مرګ ژوبل شمیر سره د پدې اړه بحث وکړو چې د ازادي راډیو له خبريال او امنیتي چارواکو سره په تماس کې شو. خو له هغې نه مخکې له سالم امام صالح څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
په کابل کې نن سهار 14 سوې ده. د دفاع وزارت وایي د مرجع په څیر په نورو ناکرارو سیمو کې هم پوځي عملیات پیلوي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران یو مذهبي مشر وایي سیاسي مخالفینو خپل اعتبار او په سیاسي مشارکت کې خپل حق بایللی دی. زما سلامونه هم ومني بشپړ خبرونه. د کابل په نیوی شار سیمه کې نن سهار صافي لندمارک هوټل ته نږدې 14 وسوه شي. به مخکې د ازادي راډیو خبريال له سیمې خبر ورکړ چې تر 14 وروسته د ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. راپورونه وایي چې دا یو انتحاري 14 و چې وروسته پولیسو پر یو بل برید کوونکی ډزې هم کړې دي. یو سیمه ییز پولیس ویلي دي تر 14 وروسته د سیمې پر شاوخوا پولیس راټول سوي دي. صافي لندمارک د کابل له پرمختللو هوټلونو څخه دی چې شاوخوا یې تجارتي مارکیټونه او دوکانونه دي. ځینې راپورونه وایي په دې 14 کې 15 دا د جنوري تر 13 وروسته په کابل کې بل 14 ده. هغه مهال یو شمیر وسلوالو ځنوژونکو پر حکومتي ودانیو برید وکړ او 12 کسان ووژل چې وی ځنوژونکي برید کوونکي و. د افغانستان د دفاع وزارت او نړیوال ځواکونه وایي د مرجع تر پوځي عملیات وروسته به دې ته ورته عملیات د هیواد په نورو ناامنو سیمو کې هم پیل کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې نور پوځي عملیات هم پلان سوي چې 13 میاشتې به دوام کوي او هدف یې په ټول هیواد کې له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمو پاکول دي. د دفاع وزارت ویان وویل د مرجع په عملیاتو کې 15 ملکیان وژل سوي. نوموړي د ملي اردو د دریو سرتیرو وژنه او د 15 نورو ټپي کېدل هم تایید کړل. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویاند ویلي دي تمه ده چې د مرجع د امنیت ټینګولو او بیارغونې لپاره نوي پروګرامونه پیل سي. په دایکنډي ولایت کې چارواکي وایي یو شمېر خلک چې د وسلوالو طالبانو پر ضد راپورته سوي د دولت له بشپړ ملاتړ څخه برخمن سوي دي. امنیه قمندان مال پاسوال مرتضی قل دلشاد په ژواک خبري اژانس ته ویلي د ګیزاب ولسوالۍ سل اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې لپاره له دولت سره ملګري سوي دي. سیمه ییزو خلکو ویلي دوی ځکه د طالبانو په وړاندې راپاڅېدلي چې وسلوالو طالبانو په تنګ کړي وو. په دې وروستیو کې دایکنډي ولایت ته هم ناامنیو لمن غځولې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي پاکستان ته د کورنۍ چارو د وزیر سفر مهم لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان زمری بشری پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل د افغانستان او پاکستان د کورنۍ چارو وزیرانو په اسلام آباد کې پر ګډې پولې د همکارۍ د لاس ډیرولو او د زندانیانو د تبادلې په اړه ځینې پریکړې وکړې. د کورنۍ چارو وزارت ویان زیاته کړه افغان دولت د طالبانو د یو مشر ملا برادر د سپارلو او د مسلې په اړه هم بحثونه وسول او پاکستان ژمنه وکړه چې په پاکستان کې د قانوني مراحل تر بشپړېدو وروسته به نوموړی افغانستان ته سپارل کیږي. د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای چې وړم ورځ د وسلوالو طالبانو له خوا ووژل سو پرون په ځانګړو مراسمو سره په کندهار کې خاورو ته وسپارل سو. په دغو مراسمو کې افغان جګپړو چارواکو خبرلانو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه. افغان دولت د لیکوالانو فرهنګیانو او خبرلانو بېلابېلو ټولنو د ښاغلي بابي وژنه غندلې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي مهم خبرونه. د ایران مذهبي مشر وایي سیاسي مخالفینو د جون د میاشتې د انتخاباتو په نه منلو سره خپل اعتبار او په سیاسي مشارکت کې خپل حق بایللی دی. آیت الله علي خامنهای چې په دولتي ټلویزیون کې خبري کولې وویل له تیرو انتخاباتو وروسته په ایران کې د مخالفینو د غوغا جوړول په دې معنا و چې د اکثریت خلکو پر شیګڼه سترګې پټې کړي. خامنهای د دیني عالمانو یوې ډلې ته په وینا کې زیاته کړه هغه چا چې د اسلامي جمهوریت وضع سوي اصول منلي د سیستم یوه برخه ګڼل کیږي. واشنگتن د ایران هغه تورونه رد کړل چې ویلي وو امریکا د ایران د رقیبو سنی ډلو ملاتړ کوي. د ایران د استخباراتو وزیر حیدر مسلی وویل د جند الله مشر عبدالملک ریګي مخکې له دې چې د ایران د ځواکونو لخوا ونیول سي د 24 ساعتونو لپاره د امریکا په یو پوځي اډه کې وو. د نوموړي په وینا ریګي سره افغاني پاسپورت و چې د امریکا لخوا ورته جوړ شوی وو او تر دې مخکې اروپایي هیوادونو ته هم سفرونه ورباندې کړي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو له ایراني څنګه سره په مرکه کې د ایران دغه تورونه بیا اساس وبلل. د امریکا یو جنگی بیړی پرنټ په ګرجستان کې تم سوچې په تور سمندرګي کې را روانه اونۍ په ګډه پوځي تمرینونو کې برخه واخلي. د پوتی په یو څنډه د افغازیا د پولې په 50 کیلومتري کې د امریکا یو هدایت سوی توغندې ځای پر ځای سوی دی. د امریکا پوځ وایي هدف دا دی چې د ګرجستان ساحلي ځواکونه د اوروژنې او نورو برخو کې وروزل سي. پوتی سیمه د افغازی شرګوټي اومچاچیر او چمچیر په 130 کیلومتري کې پراته ده. دې ځای ته نږدې د روسیې ساحلي ځواکونه سرون کې بیړۍ پر ساحلي سیمو غزمی کوي. په 2008 میلادي کال کې روسیې او ګرجستان د بیلتون غشتون کې سیمې ابخازیا پر سر جګړه وکړه. اوس روسیې ځواکونه کوشش کوي په ابخازیا کې ځانته یو پوځي اډه جوړه کړي. د هیټي ولسمشر وایي وروستۍ ورانوونکې زلزلې د دې هیواد اقتصاد 50% تباه کړی دی. نوموړی چې د برازیل له ولسمشر سره یې په پایتخت پورت او پرنس کې خبرې کولې وویل د ریاکټر په اندازه 0.0 درجه زلزلې په هیټي کې له 2 نیولې تر 3 لکو پورې کسان مړه کړي دي. د هیټي ولسمشر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه هیواد ته ورکړل سوي پورونه وبخشي. د هالند پولیس وایي د کوردانه د یاغي ډلې یا پی کی کی یو مشکوک مشر یې نیولی دی. د هالند د عدلي وزارت یو چارواکي وویل دغه کس چې حسن ادیر نومیږي د جنوري پر 19 نیټه هغه وخت ونیول سو چې له خپلو دوه نورو ملګرو سره یې له جرمني څخه هالند ته سفر کاوه. د هالند د عدلي وزارت ویاند وویل ترکیه د دغه نیول سوي د ورسپارلو غوښتنه کړې خو د کوردانه دغه مشکوک مشر اعتراض کړی او په هالند کې له محکمې څخه غوښتنه کړې چې ټاکل سوي محاکمه دي د مارچ پر 13 نیټه پیل کړي. پرون د بوزنیا دایمي استازي وویل دغه هیواد اوس هم نړیوالې څارنې ته ضرورت لري. نوموړي له سیمه ییزو چارواکو د نویو اصلاحاتو د معرفي غوښتنه وکړه. والنتین اینسکو دا خبرې د بوسنیا د سولې د ټینګښت په شورا کې وکړې چې د 50 هیوادونو او ځینو نړیوالو ادارو استازو پکې ګډون کړی وو. دغه دوه ورځنۍ غونډه په سراجیوو کې جوړه شوې وه. او رسته خبر ده چې د ترکیه نیمه دولتي خبری اژانس وایي ترکیه څارنوالانو د پوځ دوه پخواني مشران چې یو یې د سمندري او بل د هوایي ځواکونو قمندانان ول تر تحقیقات وروسته خوشی کړي دي. له دوی څخه د کودتا د طرحې د جوړونې په تور پوښتنې وسوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پیښې ساعت مخکې د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل، صدراعظم رجب طیب اردوغان او د دې هیواد پوځي مشر وویل د کودتا د طرحې جوړونې په اړه ولاړې سوي اندېښنې باید له قانون سره سمې حل سي. په دې تور په لسګونو پوځي چارواکي په غیر قانوني ډول ونیول سول. پر دوی تور پورې سوی چې په 2003 میلادي کال کې په ترکیه کې د کودتا طرحه جوړه کړې وه. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل.
د سهار 8:00 او 8 دقیقې دي. کابل ښار نن یو ځل بیا چاودنې او د ډزو غږونو لړزولی دی. د کابل د وروستۍ چاودنې او امنیتي تحولاتو په اړه درته له سیمې تازه معلومات خپرو. دغه راز اوري چې په مارجه کې د افغانو نړیوالو ځواکونو عملیات د کامیابۍ په لور روان دي. په افغانستان کې او په سیمه کې د امنیت ټینګښت په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو له ژمنو مو خبرو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د خپرونې دوهمه برخه بیا د ازادۍ په چپو کې د خپرې شوې پرونی پروګرام یوې برخې ته ځانګړې شوې ده. لکه څرنګه مو چې په تیرو خپرونو کې اوریدل نن د کابل په شهر نو سیمه کې د صافي لینډ مارک هوټل سره نږدې چاودنه شوې ده. ځینې رپورټونه وایي چې دوه چاودنې شوې دي او دغلته وسلواله نښته هم شوې ده. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې ویل چې اوس هم هلته د ډزو غږونه اوریدل کیږي. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال سیمې ته نږدې ده او له هغه څخه اورو چې په سیمه کې وضعیت څنګه دی او چاودنې په اړه معلومات څه دي.
بله سلام تاسو او د زهیر راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د کابل ښار د نوي ښار په سیمه کې صافي لینډ مارک یا کابل سیټي سنټر ته نږدې چې یو لوکس او عصري ودانۍ دلته نږدې یو ځان وژونکي حمله شوې ده. کڅه هم تر اوسه لا د دقیق تلفات او مرغوب له اړه معلومات نشته او امنیتي ځواکونه په دې اړه یا امنیتي مسولین په دې اړه معلومات نه ورکوي. خو لمړني معلومات دا ښیي چې په دې پیښه کې ملکی کسانو ته هم مرجوب لا وخت ده او دغه راز پولیسو سره هم په ډزو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې لومړني راپورونه وایي چې ډزې هم سوي دي له وسلوالو مخالفینو سره، یعنې په دې معنی چې د ځانوژون کې حملې تر څنګ یو شمېر کسان ښایي چې دوه یا درې کسان وي دوی وسلوال مخالفین له پولیس سره ډزې هم کړي او مرجوب لا رامنځته شوې ده. دقیق معلومات نشته، لارې ټولې بندې سوي دي، حتی د وزیر اکبر خان څخه نقلي وسایل پریښودل کېږي. یو امنیتي مسؤل چې خپل نوم یې څرګند نه کړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې راپورونه رسېدلي دي چې دغو حمله کوونکو تر څنګ ځینې نور کسان هم ښایي د کابل ښار ته ورننوتي وي مخالفین، او دوی له ډېر احتیاط څخه کار اخلي ځکه ډېرې لرې سیمې هم د پېښې سیمې ته لارې بندې کړې دي. تر اوسه لومړني معلومات دغه دي او موږ هڅه کوو چې نور معلومات هم واخلو او سیمې ته ورسو. ځینې خبریالان چې په اوله کې سیمې ته ورغلي دي هغه هلته دي، هلته لغو سره موږ تماس نیولی او هغوی هم ورته خبره کوي، وایي چې دوی نشي ویلی چې حالات څنګه دي. ځینې ډزې خال خال اورېدل شوي دي، خو اوس چې زه په کومه سیمه کې هم دلته لا تر اوسه ډزې چې نه اورېدل کېږي. ولې خبریالان له سیمې څخه چې ما ورسره تماس نیولی هغه وایي چې ځینې ډزې دوی اورېدلې دي. تر اوسه پورې معلومات دغه دي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په کابل ښار کې د نننۍ چاودنې او د پولیسو او مشکوکو وسلوال ترمنځ د ډزو تبادلې په اړه تازه معلومات راکول. قدرمنو اوریدونکو یادونه کوو چې نن سهار مهال د کابل د شهر نو په سیمه کې صافي لند مارک سره نږدې چالتا د سیټي سنټر په نامه لوی پلورونکي مارکیټ دی، دلته چاودنه شوې ده. د غراز د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د ډزو اوازونه هم اوریدل شوي دي. لکه څنګه مو چې د ازادي راډیو د خبریال په معلوماتو کې اوریدل چې د کابل په اکثرو سیمو کې لارې بند شوي، سیمه پولیسو کلا بند کړې ده او دا هم ویل کېږي چې ښایي نور وسلوال هم په سیمه کې وي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د افغان چارواکو سره په تماس کې شو څو د دغه پیښې په اړه نور معلومات راکړي. په تیرو خپرونو کې د کورنیو چارو د وزارت وانز مری بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې چاودنه شوې ده او ځینې مشکوک وسلوالو سره د پولیسو لخوا نښته هم شوې ده. ځینې لویدیز اشانسونه بیا وایي چې په کابل کې دوه درې چاودنې شوې دي او د غراز د ځان وژونکو حملې تر څنګ ځینې وسلوال له پولیسو سره په وسلوالو نښتو کې ښکېل شوي دي. خو تر اوسه پورې د دغه چاودنو شمیر آیا په دې اړه چې واقع څومره وسلوال په سیمه کې دي او یاول او څومره مرګ ژوبله د کابل په نننیو امنیتي پیښو کې رامنځته شوې ده تر اوسه پورې خبریالانو ته نه ده ورکړ شوې. موږ هم هڅه کوو چې له خپل خبریالانو او چارواکو سره په تماس کې شو چې په دې اړه تازه معلومات راکړي. همدا شیبه هڅه کوو چې د کورنیو چارو د وزارت وان سره په تماس کې شو او هر وخت چې له چارواکو سره متماس ټینګ شي تاسو به د کابل د نننۍ چاودنې وروستیو تحولاتو خبر کړو. اوس هم د هلمند د مارجې د عملیاتو رپورټ راخلو. په مارجې د هلمند د والی ګلاب منګل لخوا پرون دولتي بیرغ ورپول شو. په مراسمو کې د امریکایي او برتنوي ځواکونو قومندانانو هم ګډون کړو. په دې ولسوالۍ کې د مشترک په نامه پوځي عملیات د 15,000 افغان امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا پیل شوي چې لا هم روان دي. امریکایي چارواکي وایي د مارجې عملیات په کامیابۍ روان دي. د نړیوالو اژانسونو د رپورټونو لډیس له سالم احمد سالیس خاورو.
د ولی وین داوود احمدی ویلی دی مارجې اوس تر ډیره د افغان حکومت په کنټرول کې ده. د فرانسې خبری اژانس په حواله اوس هم وسلول طالبان د مرجې په ځینو برخو کې فعال دي او لا هم نه ده معلومه چې په دې سیمه کې په جګړه بوخت ځواکونه څومره د کامیابۍ لوري ته نږدې سوي دي. د بشري ټولنو په وینا په سیمه کې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خوراکي مواد، درو درمل او نور تجهیزات نه لري. د غرس طالبانو په زیاتو برخو کې ماینونه کرلي دي. د امریکا پولیس سمندري ځواکونه وایي په مرجې کې زموږ پوځیانو ته تر ټولو لوی خطر د ماینونو موجودیت نه بلکې د طالبانو نشويشتون کې دي. په مرجې کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل سوي عملیات د افغان پوځیانو لپاره ستر پوځي ازمایښت ګڼل سوی، خو داسې ښکاري چې افغان ځواکونه اوس هم په یوازې سر د دغو عملیاتو د سمبالولو وس نه لري. اسوشیټډ پریس اژانس وایي افغان ځواکونه بیا هم د ودې په حال کې دي. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې په پوځي عملیاتو کې بوخت افغان عسکر کورونه تلاشي کوي، په مشکوکو طالبانو پسې څار کوي او غواړي د بم جوړونې ځایونه پیدا کړي. دغه پوځي عملیات د فبروري پر 13 پیل شوی. چارواکي وایي دوی مرجع ځکه د عملیات لپاره انتخاب کړی چې د طالبانو د فعالیتونو او د کوکنر د کښت مرکز وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د پلي سمندري ځواکونو له قوله لیکي افغان ملي پوځ که څه هم د ودی په حال کې دی، بیا هم د هلمند د عملیاتو مشري نسی کولی. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته هم د افغانستان جنوبي ولایتونه د ناامنیو ښکار ول په داسې حال کې چې مخکې هم دلته څو ځلې پوځي عملیات سوي دي. د ناټو او افغان چارواکو په وینا دوی مجبوره سوي پوځي عملیاتو ته مخه کړي او دا یقیني کړي چې طالبان به تر عملیاتو وروسته بیا مرجع ته نه راستنیږي. د فرانسې خبري اژانس په حواله ناټو وایي چې په مرجع کې کلینیکونه بیا پرانستل سوي او نوي دوکانونه هم فعال دي چې ټلیفونونه، کمپیوټر او نور برقي سامانونه دغه راز تازه میوه پکې پلورل کیږي. پاینه هلکی بریتانیا اعلان کړی چې دوه بریتانوي پوځیان د افغانستان په جنوب کې وژل سوي دي. ناټو ویلي دي د عملیاتو لپاره 14 بهرني عسكر وژل سوي چې په روان میلادي کال کې د وژل سویو بهرنیو عسكر شمیر 60 ته ورسید.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هغه اوریدونکو ته چې همدا اوسې ازادي راډیو اوریدل پیل کړی دی، یادونه کوو چې نن سهار په کابل ښار کې 14 شوې د غراز د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ د ډزو غږونه هم اوریدل شوې دي او اوس هم خال خال ډزې د کابل په د 14 په سیمه کې اوریدل کیږي. 14 په شارنو کې په سیټي سنټر ته نږدې شوې ده. د غراز د کابل ټول غټې لارې او واټونه د پولیسو لخوا بند شوې دي او خلک نه پرېږدي چې د 14 ځای ته نږدې لاړ شي. موږ هڅه کوو چې د 14 او د کابل د نن ورځې د امنیتی پیښو په اړه درته تازه معلومات خپاره کړو. افغان چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو د تبادلې لپاره یو شمیر کمیټه جوړیږي چې په دې لړ کې د عملی ګامونو پورته کولو لپاره زمینه برابر شي او شوې پریکړې وڅاري. په دې اړه پیښور د ازادي راډیو خبریال رانا مسرت رپورت لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارج دفتر مجنون ګلابزاده وایي چې د افغان او پاکستاني لوړ پوړو چارواکو ترمنځ پریکړه شوې چې د اوسنیو ژمنو د عملي کولو لپاره به یو شمیر کمیټې جوړ شي تر څو د دواړو هیوادونو لخوا یو بل ته د بندیانو د سپارلو پر مسالې کار وکړي.
برای که همه موضوعات باید پیگیری شوه و در آینده روی
هغه وایي د دې لپاره چې ټولې موضوعګانې عملي شي په راتلونکي کې به د بندیانو د استرداد د قرارداد د لاسلیک کولو او نورو موضوعګانو لپاره یو شمیر کمیټې جوړ شي چې وروسته بیا به د دغو هیوادونو ترمنځ تړونونه هم لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک ترمنځ په دې خبرې وشوې چې د طالبانو د مشر ملا عمر نیول شوی مرستیال ملا برادر دی چې څو موده د مخه د پاکستان په کراچۍ کې نیول شوی و افغان حکومت ته وسپارل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چاردافیر مجنون ګلابزاده وایي چې د افغانستان او پاکستان د کورنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو د ګډو پولو په امنیتي کنټرول، له تروریزم او مخدره موادو سره په ګډې مبارزې، د مطلوبو بندیانو پر تبادلې او د هغوی د استرداد د تړون پر لاسلیک کولو خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې افغان او پاکستاني چارواکي په داسې حال کې د دواړو هیوادونو لخوا د بندیانو او په تیره بیا د نیول شوو طالب مشرانو پر تبادلې خبرې کوي چې دا لاخکاره نه ده چې د دوی لخوا به په راتلونکي کې جوړېدونکو کمیټې څومره په دې وتوانېږي چې د دواړو هیوادونو د بندیانو د استرداد او تبادلې په اړه به عملي ګامونه پورته کړي. رڼا مسرت، ازادي راډیو، پېښور.
په رپورت کې مور دل چې افغان چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو د تبادلې لپاره یو شمیر کمیټې جوړیږي چې په دې لړ کې د عملی ګامونو پورته کولو لپاره زمینه برابره کړي. بلخو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په نوښت او د محمود طرزي د فکری مرکز لخوا د سیمه د افغانستان د روسي پیښو په اړه د پنځشنبه پر ورځ یو تحلیلي غونډه نیول شوې. په دې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د سولې بهیر دی ګړندې کړي شو، باید ګاونډي هیوادونو په دې برخه کې همکاري وکړي او هڅونه کړي چې د سولې د غروانې هڅې سبوتاش کړي. پام وکړي په دې اړه کابل د مجاهد جواد رپورت.
افغان کتون کې وایي په پاکستان کې د طالب مشرانو د نیولو وروسته بهیر په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته زیان رسوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز لخوا په یوه څېړنیز بحث کې چې همدې موضوع ته ټاکل شوی و، له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل شول چې نیول شوي طالب مشران دې د افغانستان حکومت ته وسپاري. د سیمې یو سیاسي کارپوه عبدالرشید وزیری په دغې غونډه کې وویل چې نیول شوي طالب مشران ټول هغه کسان و چې د راپورونو پر بنسټ یې د سولې له بهیر سره لیوالتیا درلوده.
ګڼو کارپوهانو د ملا برادر نیول د سولې پروګرام سبوتاژ وګڼلو او داسې فکر کوي چې پاکستان په دغې شي دوا نه بلکې څو مرغۍ ولي. اول غواړي امریکا او نړۍ ته ثابته کړي دا پاکستان دی چې طالبان هم روزلی شي، هم یې جنګولی شي او هم یې لسونه ورتړلی شي. دوام امریکایانو څخه د دې مرستې په عوض کې نور پیسې امتیازات او سیاسي برلاسي ترلاسه کړي او دا ور وښيي چې دا پاکستان دی چې په یو حرکت د طالبانو ملا او مغزای ماتولی شي. دریم طالبانو ته خبرداری ورکړي چې که د پاکستان د ګټو په خلاف فکر هم وکړ نو ولچک وزولنه بشي.
شاوخوا دو ونې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا برادر د پاکستان او امریکایي استخباراتي کړیو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو او ترې وروسته یې د طالبانو د بل نامتو مشر مولوي کبیر او د لسو نورو طالب قومندانانو د نیولو راپورونه خپاره شول. خاغلی وزیر زیاته کړه چې د پاکستان لخوا د طالب مشرانو نیول له بل پلوه خپل پاکستان ته هم سخت زیان رسوي او هغه داسې چې په طالبانو کې به د پاکستان په وړاندې بې اعتمادي او حتی کرکه رامنځته شي. ښایي طالبان په دې فکر وکړي چې پاکستان یوازې له دوی څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او هر کله چې احساس کړي چې د طالبانو کومه څیره یا ډله نوره په درد نه خوري نو د امتیازاتو په وړاندې یې له صحنې څخه په نیولو او حتی وژلو سره لرې کولای شي. یو بل افغان سیاسي کارپوه عبدالرحمن هوتکی په غونډه کې وویل چې کله چې دغه نیول شوي طالب مشران د افغانستان حکومت ته وسپارل شي نو باید ورسره د جنایي بندیانو په څیر سلوک ونه شي بلکې د سولې پر روان بهیر کې ترې ګټه واخیستل شي.
ما په نظر غوره بدایي چې د پاکستان دولت ټول د کسانې سیونولي د افغانستان دولت ته وسپاري او د افغانستان دولت د دوی څخه د صلح پر راوستو کې استفاده وکړي. اوس کله راځي دلته هم زندان ته چولو کیږي بیا نو د سولې پروسه معنا څه ده؟
په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې په دې ورځو کې نه یوازې د حامد کرزي د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې لخوا هم توندې هڅې روانې دي. متحده ایالاتو ویلي دي چې په بشپړه توګه به د دغې لړۍ ملاتړ کوي او حتی سعودي عربستان د افغان حکومت او د مخالفینو ترمنځ د منځګړیتوب په برخه کې هم خپل بشپړ چمتووالی ښودلی. خو په عین حال کې بیا زیات خلک د افغانستان په جنوبي برخو کې د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره چې چارواکي وایي لمن به یې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم وغځول شي چندان موافق نه دي او ویره لري چې ښایي دا به د سولې په روان بهیر باندې منفي اغېز ولري. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نن سهار 2 بجو شاوخوا د کابل ښار چاودنو لړزولی دی. د وسلوالو مخالفانو د پولیسو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده او د ازادي راډیو د خبریال د وروستیو معلوماتو پر اساس په ځینو سیمو کې خال خال ډزې هم اورېدل کېږي. د کابل ګڼ شمېر سیمو کې امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي، لارې بندې دي او ځینې امنیتي مقاماتو چې نومونه نه دي ذکر شوي ازادي راډیو ته ویلي چې هغوی شک لري کېدای شي نور وسلوال هم د چاودنې ځای او یا شاوخوا سیمو کې پټوي. دا چې په کابل ښار کې چاودنه څه شی وزن وژون کې حمله وه او که عادي چاودنه شوې ده، په دې اړه د ازادي راډیو په تیر خپرونو کې د کورنیو چارو د وزارت وانس مری بشری ویل
انفجار اولی ساعت 7 صبح امروز در سایه شهر نو کابل رخ داده و بر اساس معلومات ابتدایی که از پلیس ما به دست آوردیم گفته میشه که حمله انتحاری است و از تلفاتش لااکنون معلومات در دست نیست.
د کورنیو چارو د ویان زمری بشری څرګندونې مورد چې د کابل د نن چاودنې پړی وویل چې دا یو ځان وژونکې چاودنه وه. تر اوسه پورې د دغه چاودنې اول ته شوو ډزو په اړه پوره او دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. دا هم لا نه ده معلومه چې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی دی او آیا اوس په سیمه کې وضعیت په مکمله توګه آرام شوی او که څنګه. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو د خبریالانو له لارې تاسې د کابل د نن ورځې د امنیتي پیښو له جزئیاتو او وروستیو تحولاتو خبر کړو. په همدې حال کې یادونه کو چې په کابل کې وروستۍ لویه حمله د جنوري میاشتې په 13 نیټه و چې د فروشګاه بزرگ افغان په سیمه کې وه او دغلته 2 ساعته دوام وکړ. ګڼ شمېر ملکی خلکو ته تاوانونه واړول او زیات ځانی او مالی نقصان پکې د افغانستان ملکی خلکو کتلی دی. قدرمنو اوریدونکو د کابل د نن ورځې د امنیتي پیښو حل ازادي راډیو مهروي اوس حمله فرشتي جلال زی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې عنوان لاندې چې تر میلیونونو زیات ډالر له افغانستان څخه په تیارو کې دوبۍ ته انتقالیږي یوه مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې لیکي میلیونونه ډالر اکثرا د کابل د نړیوال هوایي میدان د ګمرک د مامورینو تر نظر لاندې دوبۍ ته انتقالیږي او امریکایي مقامات دغو پیسو د اصلي منابعو په ارتباط اندېښنه لري. د امریکایي او افغان مقاماتو په وینا د دغو پیسو جریان په یوه کال کې تر 1 میلیارد اوړي او زیاتره دغه پیسې متحدو عربي اماراتو ته انتقالیږي. هلته چې ډېر سرمایهدار افغانان ژوند کوي او یا یې خپلې کورنۍ او سرمایه بندې کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي په داسې یوه حالت کې چې د امریکا متحد ایالات او د امریکا متحدین په افغانستان کې میلیونونه ډالر د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت په ملاتړ کې مصرفوي، داسې اندېښنې را پیدا شوې دي چې شایي دغه پیسې به د بهرنیو د مرستو څخه غلا شوي وي. د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدره موادو سره د مبارزې اداره هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې آیا د دغو پیسو یوه برخه خو د مخدره موادو له درکه نه ده. په پاکستان کې یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د دغو پیسو لږ تر لږه یوه برخه د پاکستان له طریقه افغانستان ته قاچاق شوي دي، خو په افغانستان کې د پیسو دغه جریان لا هم ادامه لري. هغه فورمې چې د مسافرینو لخوا د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ډکې سوي دي دا څرګندوي چې لږ تر لږه تر 180 میلیونو ډالرو زیات په تیرو 2 میاشتو کې دوبۍ ته انتقال شوي دي. کچېرې د اندازه د یو کال په جریان کې تخمین سي نو ویل کېږي چې یوازې په 2009 میلادي کال کې 815 میلیونه ډالر چې د افغانستان د حکومت تر کلنیو عوایدو هم زیات دي له دغه هیواد څخه وتلي دي. د امریکا چاپ بل خبرونه فارن پالیسی په خپل ورستي ګڼه کې تر دې عنوان لاندې چې د اروپایانو تشه واده یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده. د مقالې په برخه کې راغلي متاسفانه د اروپا اتحادیه په خپل وادو کې ناکامه شوې ده ترڅو چې دغه اتحادیه خپلې هڅې د سترو پروژو په پیلولو د زیاتو کسانو په ګمارلو او د زیاتې بودیجې په مرسته پراخې نه کړي په یو ملکي قدرت باندې د دغه اتحادیه د تبدیلېدو خوب به خوب پاتې شي او دا به ناټو او د ناټو تړون ماموریت ته په افغانستان کې صدمه ورکړي. د خبرونې په لیکنه د تجربې په 50 کلونو کې د دغه اتحادیه مسلکي متخصصین ډېر لسو جنگځپلو هیوادونو ته تللي. د دغه ماموریتونو په اکثرو ډلو کې تر 80 کم کسان وو او دغه ماموریتونه هم ډېر وخت تر یو کال کم وو. په اساس کې دغه ماموریتونو ډېر کله ډېر کم او یا هیڅ تاثیر نه دی کړی.
دا نړۍ د مطبوعاتو مهمه برخه مو چې د افغانستان په اړه واوریدلې. یو ځل بیا کابل ته زو او هلته د ازادي راډیو له خبرې څخه د کابل د نن ورځې د 14 او د غلطه د روسي امنیتي پیښې په اړه معلومات راخلو. بلې مهرباني وکړئ روسي معلومات څه دي؟
معلومات همغه دي چې ویل کیږي شاوخوا 15 یا 16 تنه تپیانسی ودی په دې پیښه کې چې لمړی ځانوژن کې حمله او بیا راپور نه داسې دي چې خال خال ډزې هم د پولیسو او هم د سوتن وسوالو مخالفینو ترمنځ اوریدل شوی دی. دا اوس چې تاسو سره غږیږم د پولیسو تقریبا لس یا 12 رینجر یا فوجي موټر چې پولیس پکې سپاره دي هم د پیښې د سیمه پرور روان دي او ځینې داسې خلک چې له شارنو له خوا راغلي د پیښې د سیمه څخه هغوی داسې وایي چې هلته خال خال ډزې اوریدل کیږي. دا په دې معنی چې ګوندې د پولیسو یا د امنیتي ځواکونو او د وسوالو مخالفینو ترمنځ ښایي په یو ډول سره نښته روانه وي. نو سیمه د فروشګاه څخه کلابند ده او دغه راز د ساعت عامې له صدورلارې څخه نقلیه وسایط نه پرېښودل کیږي. په عین حال کې نن جمعه ده او خلک هم کم ښکاري او یو امنیتي مسؤول راته وویل چې دوی ته داسې راپورونه رسېدلي دي چې کېدای شي دغه وسلوال مخالفین زیات وي او په سو سیمو باندې حمله وکړي، ځکه دوی د شارناو او د وزیر اکبر خان دواړه سیمې تالابندي کړي او نقلي وسایط نه پرېږدي او خلک هم داسې ډېر نه پرېښودل کېږي او د هغوی نسخه غوښتنه کېږي چې تاسو نورې لارې وښودل کېږي چې داسې لاړ شئ او داسې خطر ده. نو تر اوسه پورې معلومات دغه دي.
ډیره زیاته مننه کور موادان. قدر مون اوریدونکو د ازادي راډیو خبریالو چې د شارنو په سیمه کې د ځان وژونکو چاودنې او دغلته د ځینو ریپورټونو پر اساس د روانې نښتې په اړه معلومات ورکول. تر اوسه پورې چارواکي وایي چې شپږ یا پنځه کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره معلومه نه ده. دا هم لانه معلومه چې څومره وسلوال مخالفان په سیمه کې دي او آیا هغوی د پولیسو سره په ډزو کې لمنځه تللي او که اوس هملته نخته روانه ده. موږ هڅه کوو چې د کابل د نن ورځې د امنیتي پیښو په اړه درته تازه او وروستي معلومات درکړو. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکو دی. سالم محمد صالح را سره په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروروي.
د کابل په شارنو سیمه کې صافی لنډمارک هوټل ته نږدې نن سهار انتحاري حمله شوې چې تر 14 وروسته ډزې هم اوریدل شوې دي. لومړني راپورونه وایي چې په دې 14 کې شاوخوا 15 کسان ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت او نړیوال ځواکونه وایي د مرجع تر عملیاتو وروسته به د ته ورته عملیات د هیواد په نورو ناامن سیمو کې هم پیل کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پاکستان ته د کورنۍ چارو د وزیر سفر مهمې لاسته راوړنې درلودې. د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس چوان ممرز د وسلولو طالبانو لخوا وژل سوی و پرون په ځانګړو مراسمو سره په کندهار کې خاورې ته وسپارل سو. واشنگتن د ایران هغه تورونه رد کړل چې ویلي وو امریکا د ایران د رقیبو سنی ډلو ملاتړ کوي. د امریکا یو جنگي بیړۍ پرون په ګرجستان کې تمس و چې په تور سمندرګي کې را روان اونۍ په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه واخلي. د هیټي ولسمشر وای ورستی ورانونکو زلزلې د دې هواد اقتصاد 50% تباہ کړي. او د هالند پولیس وای د کوردانو د یاغي ډلې یا پی کی کی یو مشکوک مشر یې نیولې دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا سالی محمد سالی خورو. او اوس هم ورسیږي د ازادي پڅپو کې د پرونی خبرونه چې په مستقیم ډول خبره شوې ده یوې برخه ده.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی.
د ازادۍ په چاپو کې درمواج ازادي خبرونه عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د هر ډول فساد او بی عدالتۍ د لمنځتلو په هیله ستاسو د دېونه خبرونه پیل شو. زه جان خالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. عزیزانو، کوم انسانان چې قلبي غنا نه لري او مادي هرڅ په معنویاتو غلبه حاصل کړی وي په ځینو ناروا عملو لاس پورې کوي، خو دا ډول کسان له اخروی عذاب او سزا مخکې په خپل ژوند کې هم د وجداني ذلت او تحقیر له عذابه زوريږي. دا ډول انسانان د ټولو دینی، انساني او ټولنیزو اصولو او مقرراتو سره سره بیا هم د ګناه مرتکب کیږي. دوی اداري فساد، رشوت، له بیت المال څخه غلا او له دند څخه ناوړه ګټه عادي اعمال بولي. نفسانی او انساني غریزو د حقیقت مندنې سترګړندې کړې وي. په هر صورت د افغانستان په څیر روسته پاتې ټولنو کې ځینې کسان په حکومت او دولت کې کار او په خاص ډول د جګو څوکیو دندې اعزاز او د پیسو ګټلو ښه وسیله بولي او په دې کار کې پوره مهارت او استعداد هم لري. په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 40 هیوادونه عملی حضور لري او د میلیاردونو ډالرو په مصرفولو سره تر اوسه په دې هیواد کې د نظام جوړونې او د قانون د حاکمیت کاروان منزل ته نه دی رسولی. جمهور رئیس حامد کرزی د دوهمې دورې لپاره د لوړې په مراسمو کې پټینګ ژمنه وکړه چې د اداري فساد په ضد به جدي او واقعي مبارزه کوي او دا تور داغ به د افغانستان له تندې څخه لرې کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم په لومړي سر کې جدي او تیزې خبرې وکړې، خپلو خلکو او نړیوالو ته وعده ورکړه چې د افغانستان د دولت او حکومت د چارو سمون ته به جدي پام کوي او د افغانستان د حکومت د کارونو څار به کوي. خو داسې بریښي چې د اداري فساد ستونزې لا هم دوام لري او د عامو خلکو په وړاندې د حکومت اعتبار زیانمن کړی دی. دا چې په افغانستان کې اداري فساد څنګه اولې دومره ستر سطح ته رسیدلی او دا فرهنګ څنګه اولې په افغاني ټولنه حاکم شوی، له حکومتي چارواکو سره به د پیدا کړو شتمنیو حساب کتاب او سپیناوی کله کیږي؟ آیا یو کمیسیون یا دوه کمیسیونونه به اداري فساد محوه کړی شي؟ دینی عالمان او نخبگان ولې د رشوت او اداري فساد په تبلیغ کې پټه خوله دي؟ دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې محترم میلمانه دي، له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې کارپوه ښاغلی شریف راهپور او د ولسي جرګې غړی محترمه ملالۍ اسحاقزۍ.
کور مام به نوبه خود به میمانای عزیز خود خوش آمدید میگویم و همچنان به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی احترامات تقدیم میکنم. سلام های مرا بپذیرن.
کمیرابانیو که راپور سب شده دا اداری فساد مبارزه تر کومه حد رسیدلی ده و خلق لگ خواشینی دی اندیخمن دی چه خبری یعنی کیگی مگر پا عمل که نه پلی کیگی دا کمی جمنی چه شوی دی یا وعدی چه شوی دی؟ تاسی میرابانیو که چه تاسی به نظر دا حالت چه دا ولده سه؟
با تشکر و سپاس از شما و سلام خدمت بینگان رادیو آزادی. یک زمین خواهم دلوار روشن بکنم، اداره عالی نظارت با توجه به صلاحیت ها و مدیت هایی که ای اداره داره، توقع و انتظاری که مردم از ای دارن به نظر من یک ذره نامتناسب هست. اداره ما سال گذشته تأسیس شد و به خاطر مبارزه علیه فساد اداری، ولی با توجه به تجربه که ما در سال گذشته در طول یک سال در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری داشتیم، ما قطعا با چالش‌های بسیار جدی در روند مبارزه علیه فساد اداری مواجه بودیم که این چالش‌ها به صورت مثال براتون میگم. اداره عالی نظارت صلاحیت‌های لازم اجرایی را به منظور مبارزه مؤثر علیه فساد اداری نداره. در حقیقت در همین دایره فساد اداری که اگر ما اداره عالی نظارت و ارگان‌های کشفی را و سارملی اختصاصی را همراه محکمه این گردونه را بگیریم، اداره عالی نظارت یک بخش بسیار کوچک از این زنجیره مبارزه علیه فساد اداری است. ولی با توجه به صلاحیت‌های اجرایی هزی واقعا این انتظار که ازش میره به نظر من بیش از حد است. یک و در رابطه با فساد اداری در کلیت براتون گفتم میتونم که واقعا وضعیت فساد اداری در افغانستان نگران کننده هست. اگر واقعا اقدامات جدی روی دست گرفته نشه، مطمئنا ما دچار یک بحران جدی خواهیم شد.
تاسو بخنه غواړم ول چې موږ صلاحیت نه لرو، ولې د لوی سرنوالی سره یا عدلی ورګانونو سره تاسو کوم تړاو نه لرئ؟ فرض مثال یو مجرم تاسو په ګوته کې یا اسناد په پیدا کې چې د اختلاس کړی دی، رشوت یې اخیستی، دا غنوم هغه ته ورکړي چې هغه باید عدلی تعقیب کړي یا سرنوالی ته، دا صلاحیت تاسو نه لرئ؟
چرا ما این صلاحیت از لحاظ ساختاری نداریم، چون به خاطر از این قانون اساسی افغانستان صلاحیت کشف برای پلیس داده. وقتی که ما کشف میگیم در حقیقت ما یک سلسله صلاحیت ها باید داشته باشیم به منظور شناسایی همین مجرمین فساد اداری که را ما نداریم و این از یک طرف. از طرف دیگه درست است ما یک اماهنگی داریم با سارمالی اختصاصی و با محاکم، ولی این اماهنگی در قالب مکلفیت ها نیست. مثلا ما اگر یک دوسیه را روان کنیم به سارمالی اختصاصی و این تای مراحل شه و محکمه، ما این توانایی قانونی را نداریم که از سارمالی اختصاصی و یا از محکمه پرسان کنیم.
به هر صورت
دوباره گزارش بدین برنامه موضوع خاص.
محترم منالیم تشریف لری فکر کنم.
خب اونام در مورد نظر خود بگوین. خوش آمدین استاد محمد.
تشکر تر ټول در مخز خپل سلامونه د ازادي د رادیو د طریق سره خپل ګران او ودین کتاب وړاندې کوم او په هاول قدم کې یو تبصره لرم. فکر کوم چې هغه به شاید وجودی هاول خو اداري فساد موږ کولای شو په 15 کټګوري کې تقسیم کو. یو د مواد مخدر دی، یو د تاریخي حسار دی، یو د مزکې دی، یو د بسازي دی، او وروسته بیا راځو په فساد اداري باندې، یعنی چې د دولت پر چوک من دی هغه شای داخليږي. زه فکر کوم چې هر څونده که زموږ هداري فساد په افغانستان کمیسیونونه په افغانستان کې ډیر سي، وغونده فساد هم ډیریږي. وګوري اولین کار چې باید وسی په هداري دوایر باندې، یعنی په وزارتو باندې، یوازې په وزارتونو باندې یا پر ولایتو باندې، پر قمندانیانو باندې حوال باید یا اصلاحات راسي. وروسته موږ کولای شو چې کمیسیونو ته موږ ارزښ ورکو. وګوري وخت چې وزیر تخصص دی وزارت و نه لري، وخت والی خپل عمر ژوند په افغانستان کې نه تیر کړی، وخت چې یو قومندان چې واقعا هغه اکاډمي نه ویلې او دروابط پر اساس هغه وظیفه ته مازف سوی، نو څنګه موږ کولای شو چې فساد اداري فساد د بینه یوسو؟ زه فکر کوم چې دا یو ډیره قوي او ډیره غټه برنامه ته ضرورت لري. د هغه پر اساس موږ کولای شو چې اداري فساد د بینه یوسو. غیر در هغه وای او بعد سره څخه خړ دی که موږ په دغه باندې توجه وکړو، د سره څخه کار خراب دی، یعنی د ریاست جمهوریت څخه موږ شروع کوو
تر لاندې محترمه ملالی او بخیزه بخنه غړم ساسه دا خبره قطع کوم او مداخله پکې کوم د اهلیت مسله ده یو د تقوا مسله ده فرض مثال اهلیت هغه یو طرف ته پریږدو چې سره اهل ده کنه اهل ده چې په غزي کې مقرر شوی ولی سره چې خیانت کوي رشوت اخلي اداري فساد کوي دخل ده دا لکه د سفر نه دي ساسه په نظر فرض مثال سره ده په کار نه دی وارد یا والی یا قماندان هر څوک چې په څنګه کولای شي چې هغه نه رشوت وانخلي هغه کاری نیمګړتیا یو طرف ته ولی دا خیانت مسله بل خواته ده ساسه په نظر دا تفکیکی نسر تفکیکی باید
وشي زه فکر کوم چې نسر تفکیکی جو وخت چې یو څوک اهلیت و نه لري وخت چې څوک لیاقت و نه لري د فساد په خپل دغه څخه پورته کې یو څوک اهلیت د کار نه لري یو څوک دانش او فهم په نه لري د هغه پر اساس اداري فساد پورته کیږي که یو څوک واقعا لساینس یعنی د بسازی د وزارت یو وزیر باید یو انجینر وي هغه که انجینر وي یو تکړه سړی یو بسوادی یو وطن پرستی اول خو بدبختی مو په دغه کې ده چې دغه ټول چوکیان ک ولایتونه دي ک وزارتونه د کوالیان د ټول دروابط پر اساس باندې یعنی چوکی پر هر چوکی د وزارت خطرلاندې پوری قیمت وزارت یو لکتی یو نیملکتی زه فکر کوم
چې اوس خو ډاکټرانو ماغه دی په خیانت کې دخیل دي ځنه راپورونه د سفاره شوې دي ډیرو پی ایچ ډی ان لري ډاکټران دي مګر ما غوي هم شواته اداري فساد د مسایلو کې دخیل دي یعنی واځه تحصیل او لیاقت خو به معیار نه دی نو تقوا بل شته
بالکل بلکل اوس په دکتر اعظم بلا کټګوري سره هغه خارجيان وګوري زموږ زیاتره وزیران تخصص چې اخلي یاد پاکستان دی یاد تاجکستان او ازبکستان دی د دوی تخصص دی حال دا چې د دوی په شرایط دوی په وخت کې په افغانستان کې هم مکتب وو هم پنتونونه وو هم متاسفانه د دوی بر علاوه چې د دولسم سن شادتنامه ورسره نسته هم هغه وخت دوی په افغانستان کې موجود وو حضور درلود ولې د دوی لساینس د دوی د ډاکټورا او د دوی د تخصص اسنادونه ټول یاد تاجکستان یاد پاکستان یاد ازبکستان خارزی یاد زین مملکتونه هغه وزیران چې روابط هغه مملکتو سره لري په دغه کې مشکوله چې خارجيان هم په دغه فساد کې دخیل دي متاسفه ما خول چې دا یو قوي برنامه غواړي
بله خب آقای الکوزی با اجازه خودت و میمنای عزیز در مورد فساد داری یک معلومات عمومی هم اگر در نظر گرفته شو بهتر خواهد شد بل از اینکه در ذهن بشری از افغانان فساد داری که شده اولین چیزی که در ذهنشان خطور میکنه رشوت است در حالی که فساد داری یک چیز عمومی است که دو کل چیزا داخل میشه مثلا نپوتیزم یکی از مهمترین چیزای فساد خیشخوری مثلا حالا خیشخوری و رفیق بازی و دوست بازی و حالا چیزای دیگر هم باید به این علاوه بکنیم مثلا اگر واشنگتن پست خوانده باشین دی روزا در واشنگتن پست یک مقاله بسیار جالب برآمد در واشنگتن پست مثلا راجع به کابل بانک صحبت میشه و در کابل بانک میگن که مثلا یکی از عالی رتبه ترین مامورین افغانستان که در سطح ریاست جمهوری برادرایشان دیگهشان دهی شریک از یکی از این شریکا میگه که من میگه 5 میلیون دلار از بانک قرض گرفته و 5 میلیون دلار باز من سند سهم خریدیم از بانک به این شکل ما در بانک شریک شدیم خب ایرا نامش چی آدم باید بانه دیگه میگه که بسلا یکی دیگه میگن که خب واشنگتن پست از یکی از این پرسان میکنن تو رفتی در دبی در خانه فلانی آدم رئیس بانک دونج زندگی که دی اولادای زندگی که در 7000 دلار کرایش است او رئیس بانک خو یکشن میگه که ولی اصلا خانه از خود از ناز به نام ما چی شده راجسته شده رهبرا نمیخوان که خانه را به نام خود بگیرن دیگه پا باز اون میگن چطور خیلی 7000 ماهانه کرا به تو تیر شده تو دخانی از اون میگه ما یک وقت فوتبال میکردیم یک وقت فوتبال میکردیم از خاطر که فوتبال میکردیم مال ما کتر کس که فوتبال بکنیم او به ما ماهانه 7000 بده خب بیاین ما میریم یک فوتبال بکنیم
بسکتبال و والیبال هم کار
نواتیم یه عجیب غریب یک اصطلاحات جدید در فساد داری جای میشه حالا چرسی ها قطعی چرسی بیشینه از خاطر که یک روز کس چرس زده برازو برادر جانی کل افغانستان رو ببخشه به طور مثال بیا وزیر مچم چطورکایی خود بسازه یا مثلا یک نفر دیگه برو در جای قمار بازی بکنه بگه بیا اون روز یک بیچاره دیگه که در مزار شریف بود از اینترنت یک چیز کپی کرده بود او رو بندی کردن حالا من نمیفهم که این ملا کجا هست که حالا یک نفر عالی رتبه میگه قمارباز یکی صدای خود نمیکشه
یعنی
ای وجدان از این ملاها مجدای از این مجاهدین وجدان از این رهبرا ما چون کجا رفته از او خاطر ملاله جان ساقزه شما چی تبصره میکنین این فسادی داری خواهی شکلهای دیگه گرفته که چطور میشاله
فکر کوام دیرشا جالب خبر خمام و که از موج ملایان سایبان چی ده البته طول زنه یاده اما
یو تعداد
زیاده کم کم به فکر کوم چې واقعا دغه به وطن پرست ملایانی، اما یو تعداد زیات اوس تجارتي سوي دی وګ تاسو په افغانستان کې ویني چې غریب او بیچاره نن در پښو لاندې ده. په دغه باره کې زه وایم عموما ټول افغانان زنه یادوم چې امکان لري چې دوه و درې وزیران موږ لرو چې واقعا هغه لیاقت دغه وزارتونه لري یا قوي مدیران دي، هم ټول وزارتونه موږ نسو کولای چې ټول وزارتونه موږ وای چې دوی پاک وزارتونه دي. رئیس جمهور شاید به ډیر شسړی ولې د شاوخوا هغه خلک چې ورسره دي هغه خراب خړ دي منتدا سینه دي
چې افغانانو مسولیت مهم ده. مله جان یو بخښه د خلکو مسولیت هم دلته مهم ده. یعنی واز په یو حکومت یا په یو څو چارواکو باندې کېږي، خلک باید خپل مسولیت درک په ډیر یعنی متانت سره باید ودرېږي. د خو ته خو وي بدو ته بد وي په ارته یعنی د ټولنې په جوړښت کې خلک هم ډیر مهمه ونډه لري.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
له کوزای صاحب تا ته محترم او ملمنو ته غریب نظر ته تاسو سلامونه وایم. ملنګیار یم.
ملنګیار صاحب ستړی مسې مهرباني.
تاسو ستړي مسې. د ما سوال یا نظر دا ده چې په افغانستان کې غټ عامل د بډې یا د رشوت اخیستو دا ده چې هغه خلک چې رشوت اخیسته یا دولت ته تسلیم کی بیا کردای سی بیا فرمان ولیږي چې دا خو د پلانکي ورور ده دا پلانکي د تره زوی ده هغه وبخل سي هغه دولتی چارواکی چې په میلیونو میلیونو افغانۍ یا ډالر دوی رشوت اخیستی د دوبۍ ته لیږلي هلته سرمایه ګذاري کړې ده. اول که دولت غواړي هغه خلک باید دوی ته سخت مجازات ورکړي چې نور عبرت وکړي یو دا. او بل مشکل په افغانستان کې دا ده چې یو نفر ښه کار کوي په دولت کې ډېر ښه کار کوي لږ نه بخ مثلا تمجید نه کېږي لږ نه څوک مننه نه
کوي.
د بېلګې په توګه شاید یو هفته مخکې تاسو لیدلي چې د پښتني بانک یو ډېر ښه مسلمان ښه سړی رئیس درلود، حال دا چې په هغه وخت کې دی راغلی او د هغه بانک سرمایه ټوله درې شپېته میلیونه ډالر وه. اوس سرمایه رسېدلې مثلا دوه سوه شپږ پنځوس میلیونه ډالر وته. هېچا دا ونه ویلې چې دغه کار کوي یا بله ورځې ګوښه کړه. البته یا به د وزیر صاحب په ګټه نه وه یا به د هغه د ټیم غړی نه وه یا به هغه سره په بعضې کارو کې همکاري نه کوله. نو داسې خلک په افغانستان کې نه پرېښودل کېږي چې مثلا دوی کار وکړي. او بل مشکل په افغانستان کې زما په نظر باندې دا ده چې خلک په دې کې ډېر رول لري. خلک خپله چې یو ادارې ته ځي نیم ساعت یو ساعت یو نوبت نه شي تحمل کولی، هلته درېدی نه شي. درو پیشنهاد د شیرینی کې وایي خپله شیرینی د واخله دا د ما کار
وکړه.
اوله چې دوی یو کار باندې روان دي کار یې په رشوت یا په بدې روان ده. که تصدیق اخلیم کار غیر قانوني ده د پیسو په زور اخلي که بل څه کوي هم د پیسو په زور اخلي.
تشکر پوه شو.
ډېر مهمه ده چې په باره کې کار وشي عالمان تبلیغات وکړي او دا ډېر مهمه ده.
مهرباني کور دې ودان کور دې ودان. خو مسلې ته دې اشاره وکړه. تشکر. یو بل ټلیفون.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
او رسول سلام ته خدای شوم خدمت دین نن کیف ولا کو دی صاحب سی از خدما غتا تو تو ما ولا کچ کی یو سم لا مسلمان لا یم سم دا ما چې کوم لا کی مار کم خلق تا دا خو خرج پات تر کی خلق انسان سم خلق انسان. او رسول سلام ته بیا زه یو خبر ده کوم
مهرباني سی
یو خدای خبر ده چې هغه دین کې خیر نشته چې هغه کې د امیر او د مامور فرق کېدلای شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي لعنت الله علی اللاشی والمرتشی ومن يمشي بین الراشی والمرتشی. هغه لعنت یې تر هغه چې اخو یې او قبلیه یې او مابین کې زغلی ورسره
کور دی ودان صاحب.
محترم آقای رهبو تا حال انتقادات شنیدین؟ ما از نظام سازی صحبت میکنیم. وقتی که تاپترین نفرای نظام خودشان در فساد اداری آغشته باشه، هم در جامعه بین‌المللی بدنام باشن و هم در جامعه داخلی و هم در بین همسایا، اینا چطور میتونن نظام سازی بکنن؟ شما میگین که ما اختیار نداریم. شما چی میتونین بکنین؟ یکم در این مورد اگر صحبت کنیم بد نمیشه.
تشکر. من با شما موافق هستم، ولی اگر از نگاه اداره عالی نظارت صحبت میکنم، طرح مایی هست با توجه به مشکلاتی که ما حداقل در یک سال با او مواجه بودیم در رابطه با فساد اداری و امو نقطه ضعفی که ما نمیتونستیم حداقل با متخلفین فساد اداری برخورد درست انجام بدیم، به این اساس بود که ما یک تعدیل با توجه به وضعیت همین قانون اساسی افغانستان با توجه به شرایط عینی کشور ما یک طرح تعدیل در قانون اداری خود ما پیش بینی کردیم که این طرح تعدیل تا حد زیادی میتونه امو صلاحیت های اجرایی اداره عالی نظارت بالا ببره و این حداقل بتونه روند مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان مدیریت کنه. البته نظر شخصی ما است ای به طرح تعدیل در ماهای آینده شاید یک ماه کنی ما بود تای مراحل شوه و پس توشیه رئیس جمهور مورد تطبیق قرار بگیره، ولی باور من این است که حتی اگر همی کار شوه ولی یک اماهنگی بین سه قوی دولت و مردم افغانستان در کل به وجود نمیاید، تنها اداره ما و ادارات شبیه ما به هیچ صورت نمیتونه با توجه به این گستردگی فساد که در افغانستان فعلا موجود هست مبارزه جدی و درست
پرسه. زیاد خلق او زمونگا اوریدون که حتی مونگ سره چه با تلیفونونو که خبری کردی یا غوی دسته وی ترسو پوری چی مجرم تا سخت سزاور نکول شی پا هم محضر که اونه در ول شی چی دغه سړی رشوت هست دغه خیانت کرده وی دا کمیسونون و دا که تاسم چی ولی وستاسی داره دا نظارت کی نظارت یعنی چه مانا چه تا سزا نشه ور که ولی خ مجرم گوره چه اگر خیانت که رشوت اخلی ولی تاس اسی و نمایشی و دفترم جور کرده ولی عمل یعنی صلاحیت نلری نو خلق دسی وی اکثرت اوریدون که چی مونگ سره پتماس کی دی وی چی ترچو پوری سخت و جدی یعنی سزا ور نکه ولشی مجرم تا دا اداری فسادم د منځنځي د نور دا بی قانونیم د منځنځي او خلق نورم سپینسترګی کیږي. هغه ملنګیار صاحب خې مسلې ته اشاره وکړه، هغه ویل چې ځنې خپل خلقم د رشوت ورکولو زمينه مساعدهي د فساد د پاره لار اواري او دینی عالمانو وظیفه ده چې باید دا مسله په جدیت او قاطعیت سره تبلیغ کړي چې ورونو دا ګناه ده، سزا لري، په دنیوي او اخروی عذاب لري. دغه مسائل لږ جدیت غواړي او چې جدیت نه وي همدغه سی وی د حالت او همدغه غرم کربون هم دغز به پاتی سیب
مک تبصره کوتاه میخوایم بکنم. یک مشکل بسیار جدی که هست در اسناد تقنینه و در قوانین ماست، به صورت مثال قانون جزای افغانستان وجود 35 سال پیش تصویب شده و مواردی را که در قانون جزای افغانستان فساد داری پیش بینی کردن و برش جرم پیش بینی کردن، اولا این موارد بسیار کم است و بسیار مطابق با شرایط 35 سال پیش است، یک و دوم جزای یک بری جرایم در نظر گرفتن فقط با جرم رشوت یکم جزای یعنی سنگین هست و هر جرایم سر جزای خود پیش بینی کردن و متاسفانه خیلی از جرایمی است که امروز اتفاق میفته، مثلا افزایش غیر قانونی دارایی یا مثلا خیلی از مواردی است که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده مکلفیت دانسته، به عنوان مثال امی پیشتر توضیح دادن یک موظف خدمات اون نمیتونه مسائل سمتی قومی زبانی در نظر بگیره و امی مکلفیت ما هر یک نفر ما مثلا بگیریم که افزایش غیر قانون دارایی داشته باشه به صورت مثال، ما اگه امی رو تای مراحل قانونی بکنیم خب قاضی بر ازی جرم در قانون جزایی افغانستان جرم بر ازی پیش بینی نشده خب قطعا رها میشه و این یکی دو مثال بود از این سوالا موارد زیادی هست.
محترم ملاله ایساغزی در مسئله فساد داری و نظام سازی یک مرجعی که باید سر از او بسیار زیاد کار شوه و توجه کنه اولسی جرگ است. در ساحه شما هم بسیار سوالات موجود است، حتی در مورد انتخابات و رای گیری سر وزیرا اتر در بین مردم گپ برآمد که هر وکیل مثلا $6,000 تا رشوت گرفتن یا پیسه گرفتن بعد از او رای خود داده. از او خاطر وقتی که نام یک ارگان بسیار مقدس یک مملکت است اولسی جرگ او قدر بدنام شود، چطور میتونین شما از حق حقه مردم دفاع بکنین؟ از او خاطر در مورد اول پاکسازی خود ارگان شما چی باید شود که این مردم مطمئن هستن وقتی که گپ میزنن، برای از این که تمام گپا که در بین مردم مرایه بلاغره راز مرایه. از او خاطر ایساقزای سیب نظر شما چیست؟ ارگان شما چطور میشه که پاک شود سیب؟
زه فکر کوم یو څه چې شکل د دې شکل جنگ په افغانستان کې او پس لاغه الحمدلله موفق په دغه سوال چې انتخابي حکومت مدلودي سره دغه چې اوس انتصابي رئیس جمهور لرو خو اوس قانون اساسي قانون لرو په بغل کې هم پارلمان استه. زه مکمل دا نوم چې پارلمان سل په سل وکیلان چلته ناس دي دا په ټول د فساد څخه یا به پاکي یا ملاوس بي خو موږ دې ډېر با وجدان وطن پرست وکیلان هم په شورا کې لرو. اول خو دا خبر را دوم په دې خاطر چې شي پسترګو نوی نما یا واقعیتونه لري زه اول د هغه څخه دفاع نسم کولای. اول خو زه په کامله توګه زه
قدر منوریدونکو یو ځل بیا کابل ته زو او په کابل کې د ننې 14 او د غلطه د وسلوالو نخطو پاړه ل خپل خبريال سره په تماس کېو. بلې مهرباني وکړئ اوس د کابل په شهر نو سیمه کې چیرته چې نن سار 14 شوې ده وضعیت څنګه ده؟
سلام تاسو او ټول اوریدونکو دا ول خو دا وایم چې زه اوس د پیښې سیمې ته رسیدلم او کابل سیټي سنټر ته نږدې دغه سیمه کې چې د دې خوران نور هیڅ چاته ټول خبریالانو ته هم اجازه نه ستدل ته رسیدلم ډزې اوریدل کیږي له کابل سیټي سنټر څخه او یو امنیتي مسؤل ماته وویل چې دا هم مقاومت دوی په وړاندې د وسلوالو مخالفینو روان دی خو دا چې دا د مقاومت څرنګوالی څنګه دی څومره کسان دا تر اوسه هم نه ده معلومه د دې تر څنګ یو امنیتي مسؤل راته وویل چې دا مقاومت نه دی او دا د پولیسو ډزې دي خو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو څخه ډزې تبادله کیږي سیمې ته هیڅوک نه پرېښودل کیږي سیمه بیخي کلابنده تر د امنیتي ځواکونو پولیس ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو تر محاصرې لاندې ده هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشته نقلي وسایط خو ډېر لرې سیمو څخه نه پرېښودل کیږي په عین حال کې ما له کابل سیټي کابل چارسد بسند روغتون څخه هم څه معلومات ترلاسه کړل او هغه داسې دوی ته ټول پنځه تنه زخمیان ورلېږدول شوي او درې تنه وژل شوي کسان په وژل شوي کې دوی وویل او په ټکیانو کې هم چې پولیس هم شامل دي عام وګړي هم شامل دي از یو بل امنیتي مسؤل راته وویل چې کابل سیټي سنټر چون له کابل سرنا څخه وروسته دوهمه هغه عصري هوټل د اوسېدو ځای هم دی د بهرنیو مېلمنو چې هلته بهرني مېلمانه هم اوسېږي لوړ رتبه ډیپلوماتان او چارواکي پکې اوسېږي نو ویل کېږي چې دوه یا درې تنه هندي وګړي چې یا یې په دغه هوټل کې کار کوي ځکه چې دغه هوټل ځینې سټاف هم هندیان دي او یا هم دلته دوی مېلمانه وو دا زخمیان سوي او یا هم وزل سوي دي تر اوسه پورې دغه معلومات دغه دي دغه تبادله کیږي او دل کیږي سیمه کلابند ده او جدي څارنه له سیمه څخه روان ده او ملي امنیت ملي اردو او پولیس په سیمه کې دي
ځینې لویدیز اژانسونه او تلویزیونونه وایي چې یو شمیر ملکیان یا ستاسو په وینا دغه سافیلین مارک کې چیرته د هوټل کسان وي دا بند پاتې دي دغه پولیسو د وسلوالو ترمنځ په دې اړه چا درته څه ویلي
دا بيخي دقیق خبره ده ځکه ما مخکې دا ونه وکړه چې په دغه هوټل کې د اوسېدو خونې دي د اوسېدو ځایونه دي او دلته چې هغه پېښه شوې اول کې ځان وژون کې حمله شوې او بیا ویل کېږي چې وسلوال مقاومت دی د پولي امنیتي ځواکونو په وړاندې نو هلته کسان بند پاتې دي دا بيخي سمه خبره ده او غټه اندېښنه هم همدا ده او امنیتي ځواکونه وایي دوی چې دغه عملیات کوي ځکه یې په ډېر احتیاط کوي چې دلته په دې هوټل کې یا سیټي سنټر کې عامو خلکو ته یا بهرني مېلمانه کچېرې وي یا دي هغه ته هم ځان نه رسیږي نو دوی وایي چې دوی د عملیاتو د یو امنیتي مسؤلیت وي دوی د عملیاتو دغه احتیاط په احتیاط سره کول اعلان هم همدا دی
یو پښتنه چې کېده شي د اوریدونکو ذهن تم ګرځي چې 14 خو د سری دغه د سافی لینډمارک هوټل مخې ته سوي دا وسلوال هم امنیتي مسؤلین چې وسلوال په هوټل کې دنه دي او کوښو خو نور سیمو کې ځای پزای دي
bale bale څومره چې ما معلومات ترلاسه کړی دي له امنیتي مسؤلین څخه منابع څخه دی وایي چې وسلوال هم د هوټل په دننه کې دي او پولیس یا امنیتي ځواکونه چې هم خبرې د امده هوټل څخه شاوخوا ته دوی مرشدین نیولې موزیګان نیولې دي او د ټوپک خولي امده سیټي سنټر خواته اړولې دي یعنی کچېر مقاومت واقعا دغه امنیتي مسؤل په وینا د دې په وړاندې وینو له سیټي سنټر څخه د دې ترڅنګ اوس هم د هغه غوړېدل کېږي امبولانسونه چې دوی روان دي او داسې ښاري چې خی ته کان انتقال کی د دې ترڅنګ د فای موټر هم په توڅو واره تګ راتګ وکړ او دا په دې معنی چې حالت دوی آمادګی لري چې کچېر دلته د هوټل چې ډېر لوکس دی او ډېر په لوړ مصارف باندې دلته جوړ شوی دی د سیټي سنټر نو کچېر دلته چې ور واخلي او په سهار کې چې لوګي ښکار کېدل چې کچېر ور یې خسي هغه هم ګول کړی نو تر اوسه پورې دقیق معلومات او ورستي معلومات دغه دي زه به کوشش وکړم چې د ازوی راډیو اوریدونکو ته په راتلونکو لحظو کې شیبو کې او ساعتونو کې نور معلومات تازه هم وړاندې کړم
کورم ودان یو پښتنه بلم درنکو او دا چې کڅه هم چې د جمعه ورځ ده بیا هم په کابل کې د نن سار په خو په کابل خار وضعیت باندې څومره بد تاثیر کړنی خار کې به خلکو غنغونه به خینه وینو
او بالکل یو خو جمعه ده او بل غنغونه هم نشته بل سهار څخه نه دوه بجو په شاوخوا کې کله چې دا پیښه وشوه یا دغه واقعیا د پایل سو خلک لاله کورونه څخه نو وتلي ولی په عین حال کې ځینې خلک ځینې په لار کې چې زه راغلم زه هم ان له فروجا سیمې څخه پیاده راغلم او په دې تکلیف دلته چې ځینې د خزي حتی ماشومان هم او نور نارینه چې دوی ځینې سیمو ته روان دي یا کارونه دي دوی ډېر سخت تکلیف او په عین حال کې د دې سره اندېښنه هم موجوده او یو ډول ډار دي په ځینو کې وځکه ټول سیمه له فرنګا څخه غواله وزیر اکبر خان څخه کلابند دا خلک لاسي ودول نه نه چوندي دا څومره لوی پیښه دا امنیتی مسولین وایي چې دوی د احتیاط په خاطر ادا کار کړی دی ځکه دوی ته نور راپورونه هم څه نو خلک رښتیا هم ډیر درسې ودي او ډیر تفان دي نه دي او یو ډول ادار دی په ځونه کې څه
پزینو په خوانه یو دغه حمله کې لکه د فروشګا حمله چې وایي اپ کابل سیرنا باندې حمله شوه وسلواله طالبانو ډیر زر مسولیت اغستول چې دومره کسان یا دومره وسلوالم داخل کړي په دغه تر اوسه پورې مخالفانو څه ویلي دي
نو مخالفانو د طالبانو ویان زید الله مجاهد سهار مال کله چې دا پیښه وشوه ماته ټلیفون وکړ دغه وختل چې څه ووایي شاید هدف یې همداوي چې دغه پیښې مسؤلیت اخیستی وو ولې ټلیفون یې قطع شو او یا هم یېنه غوښتل چې معلومات ورکړي خو ویل چې دغسې یوه پیښه په کابل ښار کې شوې یوازې دغه همدا یې ویله تر اوسه پورې له ازادۍ راډیو سره د دولت وسلوالو مخالفینو او یا هم وسلوالو طالبانو داسې چې مستقیم اړیکې نیولي وي له نامعلوم ځای څخه او ادعا یې کړي د پیښې څرګنده ادعا یې نه ده کړې خو سهار یې دا ټلیفون وکړ غوښتل چې همدا ووایي
ډیر زیات مننه کورم ودان د ازادي راډیو خبریالو چې د کابل لشار نو په سیمه کې د سافیلند مارک سره د شوی 14 او د غلط دغه معلوماتو پر اساس دا اوس هم د روانه وسلواله نخته پاړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو پر اساس اوس هم په سیمه کې د پولیسو امنیتي ځواکونو او د غراس د وسلوالو مخالفانو ترمن چې ویل کیږي کې د شید سافیلند مارک په هوټل کې د زه پرځه شوی وی دزه تبادله کیږي او کم مرګ جوړل چې اوخته په هغه کې یو شمیر بهرنان هم شامل چې شاید وجل شوی وی او یا هم ټاپیان دي موږ هڅه کوو چې د ازادي رادیو د خبريالانو سره په تماس کې شو او دغه کابل د نن ورځې د پیښو په اړه درته رسې معلومات درکړو د خبرونو په سر کې موریدل چې د کورنیو چارو د وزارت وایي زمری بشری د کابل 14 تایید کړو ویل چې دا یو ځانوژن کې 14 وو پولیس هڅه کوي چې سیمه تصفیه کړي نو موري کڅ هم چې د ډزو خبر رد کړه خو لویدیز شانسونه د غراز د ازادۍ او خبري اعلان وایي چې اوس هم په سیمه کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ ډزې کیږي او تر اوسه پورې لا وضعیت پوره نه دی کنټرول شوی د غراز د کابل ښار کې هم چې د جمعې ورځ خو په پوره توګه تقریبا له خلکو خالی شوی دی او د ښار مختلف سیمې او غټ واټونه د پولیسو لخوا کلابند شوی دی او سخت امنیتي تدابیر نیول شوی څو د عملیاتو یا د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د پراخې دو مخه ونیسی اوس په کابل کې 9 بجې کې دونکو دی د ازادي رادیو بلې او سات خبرونه وړاندې کیږي په دې خبرونه کې به هم هڅه وشي چې تاسو د کابل د نن ورځې د ورسیو امنیتي پیښو له تازه جزئیاتو او تحولاتو خبر کړي امید مرزبان سره په استودیو کې دی مرزبان په خیر راغلی
بارز سلام به شما و برای همونطور که شما گفتین رضوان مراد در جریان برنامه هم کوشش میکنیم تازه ترین خبرها